دا نارامي یوازې څو نه دوام کوي، خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا ډیپریشن یا ژور خپګان ورته ویل کیږي. په دې موده کې بیا د ځینو کورنۍ لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي، په تیر لغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي. د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوه ګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزه چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي که نه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي، د وړکي او د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي، چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت، یعنی استثنا شته، نه وایم چې ټول، استثنا شته که خود ځینې کورنۍ چې دي نجلۍ ته دومره نه خوشحاله کیږي، نو طبعا چې خوشحاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي. نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي، طبعا په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي د هلک مور هغه هم خوشحاله وي. البته څومره چې موږ لیدلي دي، څومره چې موږ ته معلوم شوي دي، ځکه د هلک زیږون داسې یو افتخار، مور افتخار ګڼي چې ما هلک پیدا کړی دی. او دا د نجلۍ مور چې وي هغه بیا داسې یو رقم پریشانه، یو رقم مړاوې دغسې. نو طبعا د کور له خوا هم هغو ته دغسې توجه کیږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوې ده، نو بس نو دومره توجه و پام نه کیږي. یو دغه مثلا د بل مثلا دا خپله اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه نه ورته برابرېږي. بل هم دا مثلا دا پلارونه چې دي که نه، مور ته توجه نه کوه، نو مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کوه، ځان ته توجه نه کوه. نو دا اکثر کورنۍ مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي.
بلې، کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډیپریشن ته ځي، پس له دې چې ماشوم د دې نړۍ ته راځي، دا نور څومره بد عواقب لري. د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او بېرته زوی پیدا سه، تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي، خواشي نیسي، خفه سي، دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره، ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي، وایي خدای ما ته هیڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده، یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري. نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونه شي، بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي. دغه طبعا کله چې مثلا مور ته توجه ونه شي، طبعا هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي. کله چې نجلۍ زیږیږي چې زه نجلۍ ده، نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي، خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و، یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدواره ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سي مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي، تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي، حیا وکه، شرم وکه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې شي دی ګرد شزی میندې سیوی دي دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سیوی دي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لویدلی دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشریور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راځو ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لیرې پرتو سیمو کې چې زه خپل شاید پاتې سوی یم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېد به سترختونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ترلاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایه براولو فلاني براولو فلاني راو غواړی هغه ډیره خپو خزه دا هغه ډیره خبره تجربه خزه دا خبرې به وي بیا که کوم شخص کلینیک به وه هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت د مریض ولې د داجر تر شفاخانه پورې ورسوي بیا که دوی تر شفاخانه پورې در رسولو کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خاملارې د امکانات نشټون د موټر د شهر نشټون بل اخر دا خزه تر بستروختنه پورې ژوندې نه رسیدله او که ژوندې و رسیدله بستروختن کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاسه ورکول یا به ماشوم له لاسه ورکول چې دا ناخوالې موږ ډیر سره مخ شوې یو بل خصوص په دغه عرصه کې کزه سي په ډاګه ویلای شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزسته وي چې دا د دوی حق ده
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړي وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم هلته دا چې زمون خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کړي ځکه چې که زمون خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړي وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړي وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانی او پیغورونه وزغمو په لکونو کالدار په ځان باندې مصرف کو دا مو په ځان تپلې ده دا مو په ځان منلې ده مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي
پر لپ سي زیګون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي د کابل د طبي پانتون په خاني ما سله عقل وای چې مخکې به میرمنو په سی برخه کې امیدوار خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول خو اوس د طالبانو حکومت دغه په کار هم بندیز لګولې دی
خپل مشورتي ګروپونه به چې خوستوي مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فاميلي پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکي او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضی دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خوست لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري انو د دل لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستا خدمات متوقف شوې دي او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلی کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوث خیو هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبری له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لري او پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه واوسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوی شي د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر واوسي، یعنی ښځه واوسیږي. نو کم داسې دا ما پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل، هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او لزیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوی هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي، چې یعنی پاس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم لبای نه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي، او کله کله وایستې دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره، له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه، د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړي، دغه درک یې لږ درک.
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي؟
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوې هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامدار شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه انجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نور پاملرنه نه کیږي ماشوم ته نه کیږي یعنی دا ولی الک نه دی ولی جلی ده تاسو خپل تجربه را توای کله چې تاسو مېرمنو سره کار کوي کلینیک ته ځي داسې مسایل متصوم را لیدلې دي
که زه درته وایم چې اتمو داسې مېرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده چې کړای و هغه ماشوم جلی و شپږ مېشې هغه ساتلې و دغه شپږ مېشې وې د اول شپې نه چې مثلا مالو راوړله ماته د کورنۍ غړو هیڅ سم ډوډۍ نه راکوله اته خپل به چې ترخه شان شوله یعنی په خپل پغو کې به ماته مثلا چای یا اوبه واچولې ماته وښه هیڅ ارزښ نه لري مخته ته مخته جلی دنیا تر وړې ده هغه مو چې جلی دنیا تر وړې هغه باید هیڅ خوړه ونه کا پس د شپږ مېشتونه هغه مېرمنه مجبوره شوې و چې خپل ماشوم لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي پس دغه هغه د خاکې او د اته د خپل خاوند خان ورته ویل شوی و چې ته باید د جلی د کوره وباسې موږ د جلی نه د کار کې راوړې موږ ته بالک راوړې کنه ته هیڅ مستحق د دونۍ شي یا ډوډۍ وخورې یا مثلا تا طلباس وکړو یا مثلا ته د موږ نه د قدر وغواړې چې ته د چا په رقم په کور کې پرېوځې هغه ماشوم ای پس شپږ میاشتونه بیرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په ګفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپلو سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جیګرخونه ومه بیرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنامتر شوی وه
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده
په دوم ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور او زیات دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي دوی په گفته ډیر کالونه وته لیو چې هغه انجلۍ په زیارت کې خوشی کړې و بیا مثلا چې الک دنیا تر وړای و تقریبا لک تغیرات کې راغلی و بل انجلۍ چې وړې و بیا ته مغه سوالات سمخ شوی و ولې دومره مقاومت کړای و غو مور چې یعنی په دوه توانمند شوی و چې نور خپل اولادونه یې لاس ور نه کړ
کله چې مېرمنې خپل دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي کله چې دوی انجلۍ نړۍ تر وړي وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای ولې د مایند په توانمندۍ باندې مو کړای شو چې مثلا مایند توانمند کو آگاهی ورکو په دوه کې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو انجلۍ په یو کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د دغه انجلۍ په غو کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړای شي چې د در اسلامي منابع نه دغو خلکو سره کار وکړو توانمند یې کو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او جلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ښځې په ښځو خشونت کا خاک په نور باندې خشونت کا په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو خو بیا هم د دم توصیه ده ورته مثلا چې ما آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی چې مرسته وکړي چې مثلا هلک او جلۍ فرق نه لري یعنی یو عامله دغه مېلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې دا سې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تری وهده د ال کې د لولار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري
آزادی ملمه د آزادی رادیو د ملمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملمه هم ویان دی البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی یو وخت غوښتل چې جوړدالش شي پر رسنوی کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څو غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څو غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم ثبت هغه مواصلات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولیده هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشر دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکر ورځ د جنوري اوله شو دلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
وازم ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیرته وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادې، یا اونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادې، په هغه کې دنیا ته راغله ما. متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوې وي، یا د ما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولنی خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې وم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا د هغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاغې وخت کې پر راډیوګانو دې کې استفاده کړي، د هغې د تیزاب مېستل دا د لارګای ومن پاغه هم په لمدول بیا ومن پاغه تورو بیا ومن دغه توره تخته د ما مسولیت و چار او راز کورته یسم او بیرته یم زغه تراوړم ټولګی تراوړم نو دا سم د ما زد دغه د پېستلا کفتانوم د مسولیت هم د ما او چار او راز مې د توره تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوونځي تراوړم او دغه سره به په پښمار د تباشیر دا به هم خوون کړه کړه و چې دغه به ما وړو راوړم نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغه ښوونځی وویل چې همدغه سي ادامه پیدا کړه بدون لدې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغه سي کله په تدې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د وکلي جمعه ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت متوسطه وخت تر نام ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو سات پیاده لاره وه یو سات پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو سات د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پایل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی
وو
خو همدغې خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو اواز به ډېر خوږ لګېده راباندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې ډېر او زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو دریم ژورنالیزم په خوشنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نوم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب هغه ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریښود ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځه یو چې نیکه مرغه هم هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځه لوستل چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د اماړي کوله څنګه فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د غینه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځه کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم له ځینې بهرنۍ رسنیو سره دنده پایل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دند ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل
له پانتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون د ژورنالیزم په اړه فارغ شو او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دند پایل شو
تاسو د سولي او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا ژباړل کېدل او ژباړل نو ورسته بیا بهرنۍ ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسته په ویب سایت باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل. نو هغه کې دا ارتیا اولو کې وا ورسته بیا خپل هم بچان کې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې. نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیسټر مې وویل او بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري زموږ میلما وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې د ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال کې توګه دند پیل کړل بهرنیو رسنیو سره. هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پیل کړ 2008 کال کې. او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پیل کړ چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا او د UNDP له خانه دوی ته تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان. نو دا غي په احساس چون د مونږه بل پروژه د UNDP پای ته رسیدلې و. نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه د کې مدرم ک. نو بیا د سولې علي شورا کې مې ډیر ادامه ورنه کړ. فقط یو لاس میاشتې و هغه نو ورسته 2012 کال کې ته WHP ته راغلم. او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د اماړی کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانزی بل اخره ودانی پیدا کړه. اوس په فکر کوي چې ودانی ولري ک لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لبعد امرغه ترغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبات راته کول شو. ترغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو د ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر وو وامه ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل. نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای غي وخت کې زخپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مزخپل کلی ته نه تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه ولته تر کومه بریدا پڅپڅپ بنا او په کومه امکانات جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږ مندنه ښوونځی هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل چې هغه نان ټولګی وو نو هغه یو تعمیر درلود د ونخې د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغه نو شرایط افغانستان دی دغه ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبرې کولې او په وطن کې نو عجیب و غریبی خاطری لري ځینې شانې ثبت کړی دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو تاسو هم داسې کومه دلچسپ موضوع لري کومه دلچسپ خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو پهغې کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکې ته به وغوښتو مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شوه راته بنده به کوو مایک به وغورځوو د اخطارونه به راکېدل راته را کول کېدل دا کیسې خو ډېرې دي نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري پڅه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم خو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي نو هغه ذکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي زه د هر خبریال د زړه ناراضم دوی واقعیا هغه خلک دي چې د ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی ما خپل ونه شوی کولای چې ادامه ورکړم ډیر دروند مسؤلیت دی نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو
مانی صاحب ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي تاسو کومه هابي لري
والا که درته هم ډیر خسته کون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم ما یو غزنه هابي مې داده چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوې ژبه نوې کلتور نوې خلک دغه باره کې ولولم دغه باره کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي خو زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي نور هم ولولي نور هم یاد کړي
پس هم دمو هابي ده چې نوې شان کشف کړي نوې شان ومومي د مطالعه په اړه مونږ ویل مطالعه څنګه کوي
مطالعه سره علاقه لرم مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم واړم چې مطالعه وکړم همیشه د یو خبريال لپاره شوم د ما مسلک هم ژورنالیزم دی هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمر ورته کړه
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې لا خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې افغانانو سره کار کوي ما خو افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې علي شورا کې و مغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا لا یو ان یا د ملګرو ملتونو ادارې سره و اما متاسفانه یا په خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و ما خپل ونه شوی کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورکی ټیم ورک نه وی نو حالت هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دا ټیم ورکینګ یا ټیم یا دلیز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده دولتي یا افغاني ادارو سره خو په لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل حالت خوشینه سره هر څوک پدې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې د ټولو کریډیټ په ټیم ورکې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د ویندوینو کار ډیر اسانه نه دی شاید خلک په پوی نه شي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي ویني مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن په پالیسی چې تاسو ته دکتي شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه ویخلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو اچ پی چې زما ډیر موده داندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت په همدغه کال زه د ویان په توګه هم دوی سره دند تر سره کړی دی نه دوه لسکا له اوس چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دند وک اوس هم ما قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته ویب بهر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټ کړو خو ځنې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه مړه دا نه درلو د نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه داند خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم ما ته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و هیڅ وخت ما نه دی ویلی چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلی وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطه نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې زموږ وخت ضایع پوره دی خو بیا هم کېدای شي د ټولنې په کې ځینې ځایونه لرې کړو کومه داسې اصله لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني
دا اورېدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړاق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغه سره هم داسې بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څو ترخی ورته ویل هغه راته کتل وای ما فکر کاوه هغه دریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراته بشې یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غالل دي چا فکر نه کاوه نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کومځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورستم زل لاسکلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو مونږ د بدبختۍ او کند ته ولوي دو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه خار کې ما تاسو بیا ورډلې وی د کولې په نامه چې دا د دبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګری کړی دا او نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې، دغه سې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلم بیا ښوونځي ته تللم، کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوسه نه شي.